اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره مومند او د خبرونو ویاندې ملي حمزاده او د زمک تخنیکی همکار اکرام مسکینجار سلامونه مني. وخت یو بجه شوی. په دې غړي کې د نو موضوعاتو تر څنګ اورې د پیښور دیر کالونی په مدرسه کې د شیبي بریده وروستي معلومات د کوهاټ پرمختیایي پلان په پاکستان کې د لادره کسانو موضوع ته به هم کتنه شوې ده. خو تر هڅه مخکې له ملي حمزاده د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته د پاکستان قومي اسمبلی د پیښور او کوټې وروستیو چاودنو د غندنې یو قرارداد منظور کړی. په شمالي وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې د اف سی دوه اهلکار زخمیان شوي دي او د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي وایي اسلام آباد ورته ډاډ ورکړي چې د کال مخکې به اوربند ته لاره برابره شي. د پاکستان قومي اسمبلی د شورو په ورځ په یو خلو یو قرارداد منظور کړی چې پکې په پیښور او کوټه کې د روسیو بریدونو په کلکه غندنه کړي. دغه قرارداد د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان وړاندې کړ. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخه په قراردادونو کې غوښتنه وشوه چې په دغو بریدونو کې د لاس لرونکو خلاف دې کاروایي وشي. په اسمبلی کې د پیښو د وژل شوو کسانو فاتحه هم وشوه. بلخوا د پیښور لیډي ریډینګ هسپتال چارواکي وایي د ښار په دیر کالونه کې په پرونی چاودنه کې نوي کسان معمولي زخمی و چې د علاج وروسته له روغتونه فارغ کړل شوي. د روغتون ویان محمد عاصم بیگا مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال له دوی سره یوازې 15 زخمیان داخل دي او نور څلور زخمیان چې ډیر سوځېدلي وو د علاج مخکې علاج لپاره د پیښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ته استول شوي دي. د دیر کالونه په یو مدرسه کې په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان مړه شوي او شاوخوا سل کسان ژوبل شوي. تر اوسه د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان تحصیل سپیم موام چوک په یو بمی چاودنه کې دوه اف سی اهلکاران ژوبل شوي. د سیمې ضلعي انتظامی یو چارواکي له مشال ریډیو څخه په خبرو کې تایید کړه چې نن غرمه په سیمه کې اف سی سرتیرو غشت کو چې د ځمکې خخ ریموټ کنټرول بم ور باندې وچاودید. د چارواکي په خبره دوه ژوبل سرتیری اسپیټال ته رسول شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په پیښه کې عامو وګړو ته څه نقصان نه دی رسیدلی. د چارواکو په وینا په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر خاص استازي عمر داوودزی وایي پاکستاني او چارواکو ډاډ ورکړي چې د کال له پای مخکې به د اوربند زمينه برابر شي. داوودزی دا خبره په اسلام آباد کې نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې.
اوس غیر رسمی ماحول کې ماته ویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند زمينه مساعد شي.
دا په داسې حال کې ده چې داوودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دی. د صحت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار خبرداري ورکړي چې ممکنه ده د کورونا کیسونو او د دې له وجې د مړینې تایید زیاتېدو ته پکتو نوي محدودیتونه لګول شي. ډاکټر فیصل سلطان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې نه عملي کوي. نوموړي وویل په 1300 ورځو کې د کورونا وایرس د نوو کیسونو او د دې له وجې د خلکو د مړینې شرح سیوا شوې چې په نتیجه کې حکومت نورو ګامونه پورته کولو ته مجبور دی. نوموړي زیاته کړه په دې اکله په نشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر کې غور روان دی او د صوبایي حکومتونو سره د سلا مشورې پس په نوې هدایت جاری کوي. ارمینیا او آذربایجان په یو بل د هغه ډزبندۍ د ماتولو تورونه لګولي چې د امریکا په منځګړتوب شوی دی. هلته په نګورنو کراباخ سیمه کې د ایران پولې سره نږدې جګړې زور نیولې دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ارمینیا او آذربایجان په مشرتابه غږ کړی چې د ډزبندۍ پابندي دی وکړي. دغه ډزبندۍ چې له دې یو ورځ وړاندې شوې وه له عملي کېدو 100 منټه پس ماته شوه. د نګورنو کراباخ په سر د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د سپتمبر له 18 راهیسې جنگ پیل شوی چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته په سلګونو عام خلک او عسکر وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې د ارمینیا له وزیر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سره په جدا جدا ټلیفوني خبرو کې پمپیو په دواړو مشرانو ټینګار وکړو چې د جنگ ختمولو لپاره د پخپلو ژمنو قائم پاتې شي. داود مشال ریډیو خبرونه.
دا ملي حمزاده چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د پیښور دیر کالونی په مدرسه کې د شوی بریدو وروستي معلومات بدر کوو او دا به هم ورته اپوزیشن ګوندونو پر دې اړه څه بلی دي. او د خبر پښتونخوا حکومت ویلي د کوهاټ ډیویژن د ترکې لپاره هر اړخیزه پروګرام پیلوي. خو تر هر څه مخکې راځو همدغه موضوع ته چې د پېښور د لیډرډینګ روغتون چارواکي وایي دیر کلونې په مدرسه کې شوې پورنۍ چاودنې نوي کسان زخمیان د درملنې وروسته له روغتونونو فارغه کړل شوي او یوازې 15 تنه زخمیان لا هم په هسپتال کې دي. د چارواکو په وینا نور 4 زخمیان چې ډېر سوځېدلي وو د نور علاج لپاره د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته استول شوي. بلخ اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه کړې او مولانا فضل الرحمان ویلي چې حکومت د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ لپاره د امداد اعلان کړی. په اړه تفصیل په پېښور ځبک خبريال غلام بوسره کوي.
د پېښور رینګ روډ دیر کالونۍ سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روسي معلوماتو په اخلا د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې وروسته د هسپتال نه پاره کړی شوی دی. محمد عاصم وای د محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او 4 کسان چې ډیر زیات سوځیدلی وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارې کې صرف 15 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دی. خدا دا چې د فرد درفیق ول ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ریسرچ کوو. وګورم تا د بډیانی ریسیو شوی ویل لارې کې بیا موږ سره یو مریضانو کې یو چې کوم کریټیکل زخمی وو هغه موږ سره وفات شو. نو اته ټوټل چې کوم دی په دې دماغ کې زخمی دا وفات شو. نسمرم چې مړیو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو. نو باقي موږ سره چې کوم څلور کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه موږ حیات آباد کې چې کوم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی. خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دی د برن ویټن د فار نو هلته کې مشکل کړی دی. کوم زخمیان چې دی پاره کې د ډیرو عمرونو چې کوم دی هغه د 16 کالو نه والا 15 کالو پورې وو.
بلې خوا ته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اړه په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې کچيري حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې نو مدارس دي ځان له پخپله د امنیت زمينه برابر کړی.
سوال یې پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ختم کر دیے ہیں, دہشت گردی ختم ہو چکی ہے.
پختنه دا راولاړیږي چې یو اړخته حکومت د ترګرو او ترګرۍ د ختمولو او د امن قایمولو داوه کوي او بل اړخته په پیښور کې په یو دینی مدرسه دا ډول برید او چاودنه کیږي. زه دا خبره هم په واضح ډول کول واړم چې که حکومت او ادارې مونږ ته تحفظ نشي راکولې نو زه ټولو مدرسو ته اپیل کوم چې د خپل امنیت بندوبست دی په خپل وکړي.
سیکورټی کا انتظام خود کرے, اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے گا یا حکومت اس حوالے سے کوئی ذمہ داری پوری کرے گی.
خو بیا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آئی جی پی ثناء الله عباسی پرون په پیښور کې په زوبیریا مدرسه د برید وروسته ویلی دی چې ادارې د امنیت لپاره چمتو ولاړې دي او د مدرسو په شمول په هر ځای کې به دوی د امنیت یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کوي.
30,000 کې قریب مسجدې هم اور 4,000 کے قریب مدرسے ہیں.
پا ٹولا صوبہ کی 1,500 جماعتوں او 1,500 مدرسی دی. خود پیخور پا دغا مدرسہ کی دوی تا سڈول مخصوص خطر نو پا گتکڑے شوے. البتہ پا 400 او پا یو بل زی کی مخصوص خطر پا گتکڑے شوے و او حغل تا کی منگ ہوئی تا پولیس موبائل او پولیس سرتیری ورکڑی وو. په عامه توګه خو په هر ځای کې خطر وي او د مخنیوي لپاره یې مونږ گشتونه او د لټون عملیات هم کوو. خو په لنډه به زه دومره ووایم چې مونږ به د دې ښار او د ټولې صوبې امنیت یقیني کوو.
اور وی ویل انشور د سکیورټی اف د سټی اینڈ ایون ا کی پی کے.
په عین حال کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د بمی چاودنی غندنه کړې ده او په پیخه کې د جوبل شوی او مړو شوی کسانو د کورونو لپاره یې د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. په پرونی پیخه کې لږ تر لږه اته کسان وجلې شوي دي او د سلونه زیات جوبل شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
مشال رادیو ته غوښتنې اردوونکو، د خیبر پختونخوا حکومت ویلي ډیر زر به د کوهاټ ډیویژن د ترقی او خوشحالۍ لپاره یو هر اړخیزه پروګرام پیل کړي. دا پروګرام 5 کلن دی او بودیجه یې 45 ارب روپۍ ټاکل شوی. خو په صوبایي اسمبلی کې د خرګ د خلکو یو منتخب استازی وایي حکومت هیڅ سلا مشوره ورسره نه ده کړې او عین ممکن ده چې دوی احتجاج وکړي. د پرمختیایي چارو یو پوه بیا د صوبایي حکومت د اقدام ستایي خو وایي پکار ده چې دا پروګرام په سمه طریقه مخې ته یوړل شي. تفصیل د هارون بچا په راپور کې.
راپورټونه وایي د ګل پروس په پیښور کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ یو غونډه کې نوموړي ته د کوارډ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه معلومات ورکړل شول. حکومت ویلي په راتلونکو 5 کلونو کې به د 45 ارب روپو په لګښت د کوارډ، هنګو او کرک ضلعو اوسیدونکو ته د صحت، تعلیم، کرکیلي او اوبخور په شعبو کې د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د سیمې لوی سړکونه هم جوړوي. اعلی وزیر دا پروګرام د کوارډ ډیویژن د هر اړخیزې ترقۍ او د سیمې د خلکو د خوشحالۍ لپاره مهم بلل دی. نوموړي د خپل حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې د پروګرام لپاره ټولې تیاریانې بشپړې او راتلونکي اونۍ عملي چارې پیل کړي. محمود خان خپلو افسرانو ته دا هم ویلي چې د پرمختیایي پروژو په ګوته کولو او پر هغو د عملي چارو په لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو رایې ترلاسه کړي. خو په اسمبلی کې د کرک د خلکو یو استازي میا نثارګل کاکا خیل چې د متحده مجلس عمل پر ټیکټ منتخب شوی، د اکتوبر پر 20مه مشال لړیو ته وویل حکومت د سیمې د اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د یوې لوزنامې سربیره د پرمختیایي پروګرام په لړ کې هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. د زیاته کړه که له دوی تپوس ونه شو نو ولس ته به ځي او احتجاج به کوي.
موږ غواړو چې په کوارډ ډیویژن کې په شمول کرک کې تیل کمپنۍ د راشي نور کې څه تیل دی روغسي
میا نثارګل کاکا خیل د کوارټ لوی جرګې مشر هم دی. د وویل حکومت د سیمې تیل او ګیس وړي خو پر زیاده دی چې خلکو ته ګټې ورسي، برعکس هغوی ته روغتیایي ستونزې جوړې دي او د کروندې ځمکې نیول شوې دي. د نوموړي په خبره د سیمې خلکو تیره جون میاشت د کوارټ او کرک په تردامن سیمه رنګین آباد چوک کې 9 ورځې احتجاجي پرلت ولګاوه او د هیواد نورو برخو ته د تیلو رسد وتاړه. کاکا خیل زیاته کړه دوی خپل پرلت له هغې وروسته ختم کړل چې حکومت ورسره په یوه لوزنامه کې ومنل چې د سیمې په مدني ذخایرو کې به ځایي ولس ته حق ورکوي او په پرمختیایي پروژو کې به د هغوی د منتخب استازو رایې پوښتي. موږ د کوارډ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو او د اپوزیشن ګوندونو د غړو تحفظاتو ته د ځواب ویلو لپاره هم د اکتوبر پر 20مه د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنګش او د اعلی وزیر یو سلاکار ضیا الله بنګش ته ټلیفونونه وکړل او واټس اپ پیغامونه مو ورته پرېښودل خو هغوی ځواب ونه وایه. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر نومیداري مشر او د پرمختیایي چارو پوه ډاکټر اشرف علي د کوارډ ډیویژن لپاره د حکومت ترقیاتي پروګرام یو ښه اقدام بولي خو وایي چې دغه چارې باید په جدیت سره مخته یوړل شي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت ولې د قبایلي ضلعو د بیا بحالۍ چارو پر ځای غواړي د کوارډ ډیویژن ترقۍ ته لومړیتوب ورکړي وایي
یقیناً قبائلی سیموں کی خود زیادہ ضرورت تھی زکر چلتے یو پورا سیما چکم دا اغاڑنگا شوے دا نوڈیر جانونا مهم مالی هم جانی چی دے خلکو تا رسید لی دی شاید چی دا حکومت چی ادراک دام دے چی دا قبائلی سیمو اغی سر خواکی ترلی کمیس جنوبی سیمی دی نو ال تک زیاد دا کار ضرورت تھی خو پختنا دا چی آیا سمرا سیریس حکومت پایی پا دا گام اغستو کی زکر چی مخکم داسی پروجیکٹ شوی دی دا پشاور اپ لپٹ پروجیکٹ پف چی بیور تا ویج نو پی خبر یقیناً چی کیپیٹل دے خو التم دا داسی کارونو چی ضرورت شتا تی نو زه فکر کوم چې یو ډېر خګام دي د حکومت په لخوا خو په سیریس واغستی شي او په دې باندې کوټلې ګامونه واغستی شي او دغه پروسې ته دوام ورکړل شي.
رپورټونه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په حواله وایي د کوارډ ډیویژن د پرمختیايي پروګرام لپاره یې وار لمخه لکلنی بودیجې 2.98 ارب روپۍ بیلې کړې دي. همداراز ویل شوي د سیمې د تیلو او ګیسو د رالټۍ پیسې به هم د پرمختیايي پروګرام په بودیجه کې چې 45 ارب ده جمع کیږي.
مشال لډو ته وګه سي تاسو د هارون بچا راپور ورده چې د خبر پښتونخوا حکومت ویلي ډیر زر بعد کوهاټ ډیویژن د ترقی خوشحالي لپاره یو هر اړخیز پروګرام پیل کړی. مشال
دا مشال ریډیو دا
بشار لډوتا وګغستې د پاکستان غټه سیاسي ګوندونه وايي په هیات کې د لادرکل شو کسانو مسله به حل کوي. د حکومت زده یوول ګوندونو اتحاد پاکستان جمهور تحریک یا پی ڈی ایم وايي موجوده حکومت د پوز په مرسته واک راغلو دا به ختموي. بلخوا پوز او حکومت دواړه د غټونه ردوي. د اتوار پر ورځ په کوټه کې د پی ڈی ایم جلسې ته خپل ویناګانو کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د بې درک کسانو مسله هم راپورته کړه. د راسپوهان وايي چې دې مسلې اوس مرکزی حیثیت خپل کړی. بلخوا حکومتي ګنوای اپوزیشن پر دغه مسلې یوازې خپل سیاست کوي. پای نور تفصیل په دې راپور کې ورو چې په غغونو پیلېږي.
تین بھائی اس کے لاپتہ ہیں. تین بھائی خدا کا خوف کرو.
د غړومبۍ د جړه ډکې خبرې د کوټې د یوې ماشومې جینې آسیبا کامرانی وی چې په 25 اکتوبر یې په کوټه کې مریم نواز ته کولی او له هغه وروسته بیا د مریم نواز خبرې وی چې پر همدغه ورځ یې په کوټه کې جلسې ته په وینا کې وویل چې د دې ماشومې آسیبا کامرانی درې ورونه لا درک دي. که څه هم د مسلم لیگ نونو مرستیالې مشرې مریم نواز د چا نوم یاد نه کړ خو پوسته په اشاره یې وویل چې له خدای او ویریږي. د دې په خبره تر دې دمه په پاکستان کې ډېرې کسان لا درک کړل شوي خو اوس په داسې نه کیږي.
ماو کې سپوت
اوس بعد میندو زامن د خویندو رونه او د خوځو خاوندان نه لا درک کیږي
او بیویو کې شوهر لاپتا نه هونګي.
په پاکستان کې په زوره د خلکو لا درک کولو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پوری کیږي خو هغوی دا تورونه رد کړي دي. د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د کمی سملې غړی شیخ روهیل اصغر وایي دا نشي ویلی چې د لا درک کړل شوو کسانو مسله دوی مخکې داسې ولې نه راپورته کوله او یا به یې اوس د ګوند منشور برخه وګرځي ځکه چې پر دې لا هم د پارټۍ د مشرانو او اجرایي کمیټې غړو ترمنځ غونډې نه دي شوي. خدا وای مریم نواز چې په کوټه کې د پی ډی ایم په جلسه کې دغه مسله راپورته کوله نو نوموړي بغواړي چې دا هوار شي.
هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره ده نو هغه به په دې حق له خبرې کړې وي او د پارټۍ د مشر ملاتړ به ورته هم ترلاسه وي. هغه به د ولس مسلې اوري او هم به یې حل کوي.
د اتوار پر ورځ په کوټه کې د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوریت تحریک یاد جلسې ته په خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری هم ویل چې هغه غواړي په پاکستان کې د لا درک کړل شو کسانو مسله هوار شي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی کڅ هم د کومې ادارې نوم یاد نه کړ خو پوسټ په اشاره یې ویل باید هر اداره د آئین دننه خپل کار ترسره کړي او لا درک کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. تنگی په سیشن په مشالې ته ویل چې پارټي یې تل د لا درک کسانو سره درېدلې خو دا نشي ویلې چې دغه مسله به یې د انتخابي منشور برخه وګرځي او کنه. نوموړی وایي وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې تر راتلو مخکې ژمنه کړې وه چې د لا درک کسانو مسله به هواروي خو تر اوسه یې عملي شکل ورنکړو نو ځکه اوس دوی دغه مسله په خپلو جلسو کې راپورته کړي.
ولې نه چې هغه خلک چې کوم مسنګ دي د هغه لپاره موجوده حکومت اقدامات وکړي، او هغه خلک چې مسنګ دي چې هغه پته ولګي چې آیا کم کس نه نشته، دا هغه ګناه سوا هغه ولې نشته دي، هغه مړ دی که هغه جمدی دی که هغه جمدی دی نه هغه چرته دی.
بل خو د حکومتي ګوند پاکستان تر انصاف د خامی سملی غړی انور تاج وایي ډېرې کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د پخوانیو حکومتونو پر مهال لا درک کړل شوي وو. دا وایي د ګوندونو هغه وخت دا مسله نه راپورته کوله او اوس یې ځکه راپورته کړي چې خپل سیاست پرې کوي. انورتاج په سه شنبه مشالې ډوته وویل چې د لا درک کسانو خلاف عدالتي مقدمې روانې دي او ګوند یې پکې مداخلت کول نه غواړي.
دا غي چې کوم کسان لا فتح شوي دي نو هغه مختلف ځینو کې ټرایلز دي کې سونه دي په عدالتونو کې، نو هغه چې کله دا ټرایل او کیسونه او عدالتونو نه کلیر شي هغه کسان به موزي، خو بس هر چا کې څه ناڅه یا څه مسله وي یا څه ایشو پکې، نو د هغې د وجې کسان دا پته دي.
د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود وایي د بې درکه کسانو مسله مخکې د پښتنو او بلوڅو مشرانو راپورته کوله، خو اوس مرکزي سیاسي پارټیو دغه مسله راپورته کړي نو ښکاري چې سهل به یې راوځي. نوموړي په سیشن په مشالې ډوته وویل که څه هم سیاسي ګوندونو په اسټابلیشمنټ د فشار اچولو او د حکومت خلاف د خپل تحریک مضبوطولو لپاره د پښتنو او بلوڅو ملاتړ ترلاسه کولو په هدف دغه مسله راپورته کړي، خو د په خبره حل یې د پوځ او سیاسي ګوندونو دواړو په ګټه دی.
زما په خیال د اسټابلیشمنت خپل ګټه په دې کې دا چې د کومو لادرکو کسانو خلاف کیسونه دي نو هغه دې عدالت ته وړاندې کړي او مقدمه دې پرې وچلوي، او کنا څوک له دې قبله لادرک کړل شوي چې خپل حقونه غواړي یا یې سوچ مختلف دی نو له هغو سره خبرې وکړي او مسلې به په خبرو حل کیږي.
په پاکستان کې په زور د خلکو ورکولو لړۍ له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. په لادرکه شوو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي. د لادرکه شوو بلوچانو د راخوش کولو لپاره غږ پورته کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټولو شوو شمیرو او اسنادو له مخې له 2000 کال څخه بیا د 2000 کال د اکتوبر تر 28 نیټې پورې نږدې 55,000 بلوچان لادرکه شوي دي. بل خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا وایي معلومه ورته نه ده چې ټول څومره پښتانه په پاکستان کې لا درکه کړل شوي، خو اوسمهال څه باندې 15,000 پښتانه لا درکه دي. خو په پاکستان کې په زوره د لا درکه کسانو د پلټنی حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي او نوموړی وایي چې دوی ته د روان 2000 کال د جولای تر 1.5 نیټې د شپږ زره شپږ سوه شپږ اتیا کسانو نمونه ورکړل شوي. منظور پښتین په سه شنبه مشال ډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو هرکلی کوي چې د ورکو کسانو مسله یې راپورته کړي، خو ماما قدیر بیا پر همدغه ورځ مشال ډیو ته وویل چې هغه به هلر دغه سیاسي ګوندونو احسان ومني چې ټول بې درکه کسان خوشي شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوردونکو د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو یو شمېر د صوبایي او قومي اسمبلۍ استازي وایي وفاقي حکومت د 2020 کال په بجټ کې د یادو ضلعو لپاره 48 ارب روپۍ ځانګړي کړي، خو درې میاشتې تېرېدو وروسته په سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره نه خو دوی ته فنډونه ورکړل شوي او نه حکومت په خپله کومه پروژه شروع کړي. بل خو د حکمران ګوند پارلماني استازی اقبال اپریدی بیا وایي حکومت د قبایلي ضلعو هر منتخب استازي ته پرمختیايي کارونو لپاره فنډونه ورکړي او دا وجه ده چې دوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د تېرو حکومتونو نه زیات ترقیاتي کارونه کړي. تفصیل زموږ همکار احمدالله تاسو ته وړاندې کوي.
د مومندو ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی استازی نثار مومند د اکتوبر په 26مه مشال ریډیو ته وویل د دوی په ګډون زیاتره د اپوزیشن ګوندونو استازو ته حکومت ترقیاتی بجټ نه دی ورکړی چې خپل سیمو کې پری کارونه وکړي. د نوموړي په وینا د روان کال جولای نه تر اکتوبر میاشتې پورې حکومت په قبایلي ضلعو کې 4 ارب روپۍ صرف د تنخواګانو په مد کې خرچ کړي دي.
چې په 3 میاشتې په یو کوارټر کې 4 ارب روپۍ خرچ کړي نو دا 4 کوارټر شو دا ټول شپارس ارب روپے مونگا دا انچاس ارب روپے چرتا لاری بلا دا چی سب بحیثیت دا الیکٹ ممبر ماتا نرا کئی زمال کا کی کار نکئی او آغیر وجہ دا خی چی ارم مطلب دا پوزیشن ہے دا غیو پروپوکول مونگ تحصیل لے جمونگی سملے تراغے او دا آغا وجہ وا زمال کا ورز دا جمپ جلسہ کی دا خبرہ کرے وا پکار دا جی قبائلی سی میں عوام مونگ لا اسمبلی تا بنگی دا ہو رہی گی لیکن چی مونگا دی یو ممبرانو دیل افتار دا انکرے شدے کال کی
وفاقی حکومت دا 2019 شلم کال پا بجٹ کے دا قبائلی ضلعوں لپارا یو سل 250 ارب روپے اخودی وے د نثار مومند په وینا تیر مالی کال تر ختمې دو حکومت د یادو ضلعوں لپارا ل 150 ارب روپو نه هم کمی جاری کړی وے چې پکې ل 15 ارب روپو نه کم رقم خرچ کړی وو د جمعیت علماء اسلام فی گوند پارلیمانی استاذ مفتی عبدالشکور هم د نثار مومند سره متفق دی او وایي کله نه چې تحریک انصاف گوند په واک کې راغله نو د هر کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره په اربونو روپۍ مختص کوي خو د راتلونکي بجټ نه وړاندې د دغه رقم 10% هم نه خرج کوي. مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې چې د نورو قبایلی ضلعو پارلیمانی استاذو سره په شریکه دا مسله ولې د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې نه راپورته کوي نو نوموړی وایي
وزیر اعظم کو نہ مجھ سے ملاقات گئی اور دن بعد ہی مجھے ضرورت ہے نا مخصوص حوالہ مانے مخ سے مجھ سے تو والے ملاقات نہ کوئی ٹولی دھوکا اور درو ہوئی لی یہ وہ وعدہ ہے مجھ سے رشتہ کرے نا دا آتی فضول ناست دوی طرح دا دوی پارٹی ممبران دی آپ کو بہتر اچھی دی ہوئی وہ بخلا مجبوری ہے پارٹی یہ مجھ سے مجبوری نہیں تھا مجھے کبائروں کے پارا آواز سہار پور پور تک ہو اور مجھے دروازہ پور تک کرے ہم دا دے رہے پور تک ہو وزیر اعظم نے مجھ سے مانت
مفتی شکور د مثال په توګه وایي وفاقي حکومت 2019 شلم کال په بجټ کې 2.5 ارب روپۍ د بیکوره شو خلکو لپاره ایښودي وي او د نه خرج کولو له وجې 3.15 ارب روپۍ امنیت ته واړولې. دا شان د ځوانانو د کار روزګار لپاره یې په یاد بجټ کې 10 ارب روپۍ ایښودي وي چې پکې 15 ارب روپۍ یې امنیت ته واړولې. نو پوښتنه دا ده چې حکومت په قبایلي ضلعو کې چې د کومو کارونو لپاره کم رقم مختص کړی نو په هغې د خرج کولو په ځای نور کارونه پرې ولې کوي؟ د حکمران گوند پارلیمانی استاذ اقبال افریدی بیا وایي کومې پیسې چې په بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره ایښودل شوې وي او په هغه کال کې دغه پیسې خرچ نشي نو حکومت یې بیا په راتلونکي کال کې خرچ کوي.
وره په دې چې حالته د لګې دو کومه کینزم دی یا پاره کې کیچی ون دی یا پاره کې ټینډر دی یا د ټیکادار او بیا وې ته پیسې افتون دي په دې چې بلا کې ټایم لګي او په دې چې ټول څلور پنځه پد میاتې وي نو ما خبره ده دا هیڅ د حکومت واړي چې موږ دا وو خو په هغه باندې چې کوم برډن دی هغه دومره سی واشي چې پاره کې پرندلم لیډ شي ان شاء الله تر کې کې عمل د مخکینی حکومتونو نه ډیر زیات تیز روان دی او چې دا کوم اعلان نشي دی یا کوم پرندونه چې کوم په بجټ کې مختص دا لیپسیبل نہیں دی دا پاٹا کی کم پنڈ ریلیس کی گی یا آگے تیلان کی گی پتے کی واضح ہے دو حکومت دا پالیسی دا ایک پہیو کال ہونے لگی دا پتے کال بانے پتے علاقہ بانے خرچی گی دا سبائی
دا یادوانی دا چی دا پاکستان پارلمان دا خیبر پختونخوا تیر اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین دا 2013 کال مئی میاش پا اخیرہ کے ہاغا آئینی بدلون منظور کرو چی ورسرا سم قبائلی سیمے دا خیبر پختونخوا برخہ شوئے. دا 2019 کال پا جولائی میاش کے دا قبائلی ضلعوں پر 1400 د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو په مومندو کورمه شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورګزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یو یو چوکۍ ټاکنې وشوې.
مشال دو تو وګه سم الله راپور کې تاسو ور دي که یو خا د قبایلی ضلعو استاذي وای چې دوی ته حکومت پیسې نه دی ورکړي نو بل خو بیا حکومت دغه تورنه ردوي او سم رزو دیتا چې د افغانستان د لغمان ولایت په لزګونو مرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې له جمهوریت نظام د ملاتړ تر څنګ په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې افغان بجنه بند کړي او بند وکړي او په افغانستان کې د تلپاتې سولې راوستو ته لار هواره کړي. په نور تفصیل د بازنامه دابت په دې راپور کې
دروان زیگدیز کال د سپتمبر په 13 نیټه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په ایجنډا جوړولو باسونه پیل شوي لا هم د ځینی اختلافي مسایلو له امله کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو مېرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 28 نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتی پلاوی او طالب استازوی غږ وکړ چې افغان وژنه بند کړي اور بند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دی خبرې پیل کړي. غونډه ته د لغمان د خزو چارو ریاست مشري نسیمه شفیق سادات په خبرو کې وویل لکه نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوي نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د اوربند ته غاړې کېږدي غونډې ته ګڼو میرمنو ویناوې واورولي چې یو پکې ټولنیزه فعاله نورزیا نیازی وه نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل د پریاد ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري د غونډې په پای کې یو پرېکړې لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې له ښکېلو غاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
مشال راډیو ته غوږیست اوریدونکو د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوزی وایي پاکستاني او چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای ته رسېدو مخکې به په افغانستان کې د اوربند زمینه برابره شي ښاغلي داوزی دا خبره په اسلام آباد کې د مشال راډیو له ازادۍ څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کړي ښاغلي داوزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دي
زمنګه خو خبر هم ده توقع تین هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعد شي آتش بس ته زمینه مساعد شي نو په یو جګړه چې څلوېښت کاله تاریخچه لري په یو ورځ کې نه ختمي اصلي واضح خبرې به بیا د خیره چې پرایم منسټر لاړ شي کابل ته هغه وخت کې به بیا ډېر وضاحت راشي په خبرو
داوزی صاحب تل ویل کیږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي
پاکستان کې شکر دی جمهوری نظام دی افغانستان کې جمهوری نظام دی د پاکستان زموږ توقع دام ده چې په دغه مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي د یو شخص نه د یو حکومت نه د جمهوریت ملاتړ وکړي ځکه طالبان خو دریز د جمهوریت په اړه منفي دی او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي جمهوری نظام غواړي تغییر غواړي خو د رایې په واسطه باندې نه کوم بل طریقه باندې نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع داده چې خپل اصل رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي تغییرات که راځي قانون اساسي کې تغییرات راځي آسماني کتاب نه دی انسانانو جوړ کړی هېڅ خبره نه ده میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغییر راشي که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي فقیم بحث افغانان حاضر دي دولت هم حاضر دی نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یو شی امضا شو نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی په دې اړه باندې معلومات کراکے
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې وو چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی او یو پارلمانی وفد سره ډیلیګیشن سره او چونه د پاکستان نېشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرندشپ د کمیټې رئیس هم دی. نو دوی موضوع یې نیولې وه تجارت او سرمایه ګذاري په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لویترین وفد اویا کسان د پارلمان د حکومت د پرایویټ سیکټر او د افغانستان او د پاکستان په ټولې اړیکې قدیمی دي. ډیر شرکتونه لري سره ډیر مشترک ارزښتونه لري خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډیر قوي دي. افغانستان تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري او پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دي ته ډیر اهمیت ورکوي. نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجاران لري هغه حل شي.
دا د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوزی چې د مشال ریډیو د ازادۍ څنګ سره مرکه کړې و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدل د اونیزې خپرونې د مشال راډیو وی مجله دا خپرونه چې تاسو پکې په وروستیو کې تر سره شوو ادبي هلو ځلو په اړه معلومات اوري کوربۍ نجیب امیر دی.
د مشال راډیو وی مجله د مشال رډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو دا اونۍ په جرمنی کې میشت ځوان احمد ولی اسکزی سره غږیدلی و. نوموړي د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د قاموسونه په نوم ویبپاڼه هم جوړه کړې چې په سلګونو زره لغات او د هغوی پښتو ترجمې پکې خوندې دي. قاموسونه ټکې کام موبایل اپلیکیشن هم لري چې د سمارټ ټلیفونونو لارې د خلکو سره په ژباړه کې کومک کوي. احمد ولی اسکزی په دې وروستیو کې یو بل ابتکار هم کړی او هغه دا چې د پښتو شعرونو یو لوی زیرمه یې پر لیکه کړې ده. موږ ته دغه بااستعداد ځوان سره په همدې اړه مرکه کړي. په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
دم ګړی په آلمان کې ژوند کوم او په آلمان کې می په آرکیټیکچر کې لوړې زده کړې کړې دي د برګیشه یونیورسيټي د وو پرټال په پوهنتون کې او زه له تیرو 30 کالو راهیسې د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوم چې د نورو رسنیو تر څنګ د آلمان غږ لپاره هم کار کوم او زه په اصل کې د زما نیکاګان چې دی هغه د توبه اڅکزی دی او ما په کوټه کې ژوند کړی دی.
نو ستاسو په برخه خو ډیر کارونه دي. مونږ به لدې نوې کار پیل کو. مونږ اوریدلی چې تاسو د شاعرانو د لپاره پر لیکه نړۍ کې یا په آنلاین توګه باندې یو خونه پرانستې ده چې هلته د پخوانیو شاعرانو نیولې تر اوسه پورې د هغوی شعرونه تاسو خوندې کړي دي. د دې پروژې په اړه لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لکه تاسو چې وویل څو ورځې تر مخه د پښتو اشعارو یو زیرمه آنلاین زیرمه یا ډاټا بیس چې دی د قاموسونه ټکی کام پر پاڼه باندې ما آنلاین کوي. دغه چې دی دغه د پښتو کلاسیک شاعران چې دی د هغوی شعرونه چې هغه دیوانونه دي د شعري ټولګي دي هغه ډیجیټل سوي دي او پر دغه پاڼه خبرې سوي دي. بیا څوک کولای شي چې د لټون د لاري په دغو اشعارو کې لټون وکي. تاسو کوم لغات ورکړي د بیلګې په توګه اشعار نو ټول هغه بیتونه درته راځي چې پکې کې دغه لغات اشعار کارول سوي وي. بیا د هغه ترڅنګ دغه د هر بیت سره هغه ماخذ یا منبع هم لیکلی وی چې دا په کم کتاب کې راغلی دی، دا کتاب په کوم کال چاپ شوی دی، پر کومه پاڼه او په کومه کرښه کې راغلی دی. په زیاته د څیړونکو لپاره زما په فکر دغه ډاټا بیس په زړه پورې دی. هغه څوک چې غواړي له دغو اشعارو څخه د ماخص په توګه کار وکړي، نو هلته هغه ټوله معلومات د نقل قول چې موږ تاسو یې په علمي کارونو کې کاروو پر هغو اصولو برابر دغه ټوله معلومات ترلاسه کولای شي. په ټولیزه توګه 128,000 مصري اشعار دي، نو په دې توګه د 2,000 څخه زیات بیتونه دي. په هغه کې د رحمان بابا، خوشحال خان خټک، حمید ماشوخیل، عبدالسلام اڅګزی او الفت صاحب، حمزه صاحب، غنی صاحب، جهانی صاحب، دورانی صاحب او څو نور مشهور شاعران چې دي کلاسیک او عصري هغه پکې راغلي دي، او دا کار لا بشپړ نه دی. له دې وروسته نور کتابونه هم ان شاء الله پکې اضافه کوو.
صحیح اڅګزی صاحب، دا خو تاسو ډیر لوی کار کړی دی د پښتو کلاسیک شاعرانو نیولې تر معاصرو شاعرانو پورې. دا تاسو چې اوس کوم نمونه واخیسته د دې هغه اشعار خوندې کړي دي تاسو په آنلاین نړۍ کې، نو دا مو څنګه راټول کړل دغه شعرونه؟ تاسو خو موږ ته چې موږ معلومات لرو تاسو په یورپ کې ژوند کوئ او ښایي ډیرو کتابونو ته به لاسرسی هم نه لرئ، څومره وخت یې درنه واخیسته او دا شعرونه مو څنګه راټول کړل؟
زه په اصل کې تقریبا تر شلو زیاتو کلونو څخه زیات وخت کېږي چې د قاموسونو ټکی کام په نوم دغه پروژه پر مخ بیایم چې په هغه کې پر قاموسونو کار کوم. او دغه کتابونه چې اوس آنلاین سوي دي، دا هم د تیرو کلونو شلو کالو په اردو کې ټایپ سوي دي، چې بعضې ما خپله ټایپ کړي دي، بعضې مې ټایپستانو ته ورکړي دي چې هغوی راته ټایپ کړي. نو دغه کار تر دا اوسه پورې ادامه لري، لا خلاص سوی نه دی. او وجه دا و چې تاسو فرمایل چې زه خو په اروپا کې یم، دلته په رښتیا هم کتابونو ته لاسرسی ډیر مشکل وي. نو هغه وخت کې په مجموع کې هغه مفکوره یا فکر زما دا و چې انټرنیټ یو داسې وسیله ده چې موږ تاسو کولای شو د نړۍ له هر ګوټ هر کونج څخه ورته لاسرسی لرو. نو که موږ تاسو داسې مهم آثار آنلاین ولرو، نو هر څوک بیا کولای شي چې ورڅخه استفاده وکړي، او په دې توګه باندې دغه ژبه او دغه کلتور هغه وده ومومي او په علمي کارونو کې لا پرمختګ وکړي. نو هغه دغه وهڅون کې شی دغه وو.
تاسو ویلې چې په دې کې په کومه موضوع چې د چا شعرونه پکار وي نو هغه موندلی شي. مثلا یو څوک د رحمان بابا په شعرونو باندې څېړنه کول غواړي، یا د غنی خان په شاعرۍ باندې، یا د عبدالباری جهانی په شاعرۍ باندې، دا غوی په باره کې هلته معلومات هم شته چې د دوی د ژوندلیک هم شته که په دې کې دا غوی شعرونه یوازې راغلي دي؟
اوس فلحال خو د هغوی دغه شعرونه راغلي دي، او هغه داسې لکه ما چې وویل ډاټابیس په شکل دي، سرچ بل دي، یا څوک پکې کې لټون کولای شي. البته قاموسونه ټکی کم چې دی، هغه د مطالبو یا د مقالو برخه هم لري چې په هغه کې بیا ګڼ شمېر بیوګرافۍ هم شته، د ژبپوهنې سره تړلي مطالب هم شته چې خپریږي. مجموعا دا تخصص د دغه پاڼې چې دی، هغه ژبپوهنه او عملي ژبپوهنه ده، چې په یوه برخه کې یې دغه قاموسونه دي چې څوک پکې لټون کولای شي، او اوس دغه اشعار دي. خو د دې تر څنګ د ژبپوهنې سره تړلي مطالب چې دي، موضوعات چې دي، څېړنې چې دي، او بعضې کتابونه چې دي، هغه هم څوک پر دغه پاڼه باندې موندلی شي. نو بیا په هغه برخه کې بیوګرافۍ هم شته، په شمول د هغو لیکوالانو یا شاعرانو چې اوس یې د اشعارو ټولګې دغه سوي دي، آنلاین سوي دي.
کی یادونه وکړه چې دا کار په ځانګړې توګه د سیړونکو د پاره ډیر ګټور دی چې په یو موضوع باندې دوی سیړنه کوي، نو له دې لارې په اسانه باندې دوی لاسرسی لري په کوم موضوع چې دوی شعرونو ته اړتیا لري. د سیړونکو ترڅنګ د عامو لوستونکو د پاره هم دا پروسه اسانه ده، دوی په اسانه لاسرسی لري؟ دوی به څنګه دا شعرونو ته لاسرسی لري؟ مثلا دوی باید انټرنیټ ولري، دوی باید ویب سایټ ته لاړ شي، که تاسې د دې څه اپلیکیشن جوړ کړی دی دغه معلومات کراک؟
داسې دی چې په انټرنیټ کې دغه پاڼه چې ده قاموسونه ټکی کام، کله چې څوک دغه پاڼې ته ولاړ شي، هلته دغه ټولي برخي انلاین دي او په دغه لومړی پانه کې یو ویډیو هم پرته ده چې په هغه کې د دغه پانه استعمال شو دل سوې دي چې څوک دغه پانه څنګه کاروي. نو په مجموع کې صرف د چیرونکو لپاره نه بلکې د هر چا لپاره دغه پانه ګټوره ثابتېدلای شي. او زیات وخت موږ تاسو یو کنه په خپل یو کوچنی وړه مقاله لیکو یا دغه ذهنن مو یو ذهن ته یو شعر راسي خو هغه یو برخه مو ذهن ته راځي نور مو نه پیادېږي. بیا څوک کولای شي چې هغه یو برخه چې د چا ذهن ته ورځي یا لغات دلته ورکي په سرچ کې هغه نوره برخه درته راځي. په د بیلګې په توګه د نورو شانو تر څنګ په دغه اشعارو کې چې دي تقریبا تر نظرو څخه زیاتې لنډۍ شته. نو که بعضې وخت د چا کوم لنډۍ په کار وي هغه لغات یې په ذهن کې وي یا یوه برخه کولای شي چې ویلټوي. یعنې کار یې ډېر اسانه دی او آنلاین چې انټرنټ ته څوک لاسرسی هر څوک ولري دغه پاڼه کارولی شي. دغه ټول ډاټابیس ته لاسرسی لري او کار یې هم دغه لټون هم نسبتا ډېر اسانه دی.
صحیح قاموسونه ټکې کم خو خپل اپلیکیشن هم لري. نو حتما چې څوک هغه اپلیکیشن کاروي هلته چې لاړ شي دغې برخې ته هم د شاعرۍ برخې ته هم لاسرسی لرلی شي.
بلې دغه د شاعرۍ برخه له بده مرغه تر اوسه پوری هغه اپلیکیشن ته نه ده ور اضافه سوی. هغه به په آینده کې د خیره یو لاره ورته ولټول سي. وجه دا ده چې دا بیخي ډیر غټ حجم لرونکی زیرمه ده. د دې لپاره چې د هغه څوک چې دغه اپلیکیشن کاروي زیاتره زموږ قطن کې په افغانستان او پاکستان د سیمو کې ورې چې دوی د انټرنیټ استعمال د حجم پر سر باندې پیسې ورکوي. نو کدا چې وی چې دوی په بل شي پسې ګوري خو دغه نتایج هم ورته راسي. ده د دوی پر موبایل باندې زور راولي هغه سیستم یې کېدلی شي چې د ننګونو سره مخامخ کې یا انټرنیټ حجم ډېر وکاریږي. نو دغه لپاره باید یو سمارټ یا هوښیار ځیرک حل باید پیدا سي. خو اوس فلحال دغه زیرمه چې د اشعارو ده دا صرف آنلاین پانه کې موندل کېدلی شي. په اپلیکیشن کې لا تر اوسه پورې نه ده ځای سره.
صحیح. او تاسو چې د ځینو کلاسیکو شاعرانو نومونه واخیسته مثلا د خوشحال بابا یا د رحمان بابا د دوی خو غټ غټ کتابونه دي سو سو صفحې لري چې سړی همداسې په کتابي بڼه لولي. د دوی دغه دیوانونه ټول خوندي شوي که د شاعرۍ ځینې برخې هلته په دې قاموسونه ټکې کام کې تاسې په دې ډیټابیس کې خوندي کړي؟
د رحمان بابا او د خوشحال بابا ټول دیوانونه از بشپړه دیوانونه چې دي هغه ټوله خوندي شوي دي او پکې کومه برخه نه ده پاتې شوي. بیا د حمزه شینواري دغه چې دي د غزل مجموعه چې دي هغه هم څو ټوکه چې چاپ شوي دي هغه ټوله پکې کې ځای شوي دي. د غنی خان هم ټول دیوان پکې کې خوندي شوی دی. خو ډیر مهم عصري شاعران لا پات دي چې له دې وروسته باید د خیره پراغه باندې به هم کار کوو. کار باندې روان دی. زه داسې یم چې زه خپل طبیعت ته ګورم. تاسو ته معلومه ده انسان په ژوند کې نور مصروفیات او د ریسک د حصول وظایف کورنۍ وظایف دا هم په غاړه لري. نو بیا زه خپل طبیعت ته ګورم. ما پر یو وخت څو سره خښته کړې وي کله پر کوم قاموس باندې کار کوم کله پر دغه سی او کتاب باندې کار کوم چې ډیجیټلی کوم. نو دغه کارونه ورو ورو روان وي مطلب درېدلې نه دي. نو ان شاء الله پاینده کې به نور مهم آثار هم ورسره ملګري شي.
صحیح. احمد ولی اسکزه صاحب مونږ اوریدلې چې تاسو دا ټول کارونه په واز ځان کوي. آیا د کاري ډلې موندل ستونزمن کار دی که د هغې دپاره بجټ برابرول مشکل وي؟ نو تاسې نشوای کولی چې داسې ملګري سره یوځای شئ یا پوره یو کاري ډله جوړه کړئ دې کارونو دپاره؟ لا به ستاسو د خدمتونه نور هم غوړېدلي وای، نور کارونه به هم شوي وای.
له ځانه خو یوازې الله پوره دی. نور بل هر څوک چې دی هغه مرستې ته او مشورې ته ملاتړ ته اړتیا لري. دغه پروژه چې په تیرو درشلو کالو څخه زیات وخت کېږي زه یې چلومه. زیات وختونه داسې راغلي دي چې تخنیکي مرسته مې په کار شوې ده، چا مرسته راسره کړې ده یا مشوره راسره کړې ده. خو په عملي ډګر کې ډېره مشکله ده د یوې ډلې انسجام کول
او بیا زه داسې ځای کې اوسېږم د هېواد څخه لیرې چې هلته ګرچې انټرنیټ او دغه نوې رسنۍ چې دي دغه کار اسانه کوي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې زه نه یم توانېدلی چې په دغسې یوه ډله راسره ملګری شي یا کسان راسره ملګری شي چې په ګډه دا کار پر مخ بوزو. عموما داسې سوي دي چې هر ځلې چې ما کوشش کړی دی چې د یو چا سره په ګډه کار وکړم، زه ډېر څنګه ووایم په کار کې ډېر سخت دریزه یم، یعنی کوم کار چې زه په غاړه واخلم او یا یو بل څوک په غاړه واخلي بیا زه ډېر جدي دغه پر دې ټینګار لرم یا دا انتظار لرم چې هغه کار به کیږي. زیات وختونه داسې سوي دي چې کوشش می کړی دی چې د خلکو سره ګډ کار وکم، خو ما ته داسې دغه سوي دي چې هغه سي جديت یا څنګه وایم د ازما رنګ سخت دریزي په هغه خلکو کې مینه د موندلې چې هغه خپل شخصي کار پریږدي او هغه کار پر مخ بوزي. زړه د ډیرو خلکو غواړي چې کومک وکي، را سره همکاري وکي، لیکن له بده مرغه په عمل کې بیا هغه زموږ تاسو د ژوند مجبوریتونه چې دي، زموږ تاسو د ژوند ترخه حقایق چې دي، هغه د دې معنی ګرځي چې بیا هغه خلک چې زړه یې غواړي یا یې هوډ کړی وي هغه بشپړ کړي. نو تر اوسه پورې له بده مرغه داسې نه دي پیښ شوي چې واقعا هم یوه ډله دې رامنځته سي، خو هیله شته چې په آینده کې د خیره داسې وسي. خو زه په هر صورت هر ورځ څو ساعته دغه پروژې ته وخت راباسم او کار ورباندې کوم، او انشاءالله تر کوم وخته پورې چې صحت او ژوند را سره وفا کوي نو د خیر انشاءالله دغه کار به جاری ساتم.
الله پاک مو ژوندي لره سکزی صاحب، او دغه ورځې په هیله چې همداسې غمیز ونان پیدا کړي د ځان په شان چې هغوی هم همدومره استعداد ولري او د کار حوصله م ولري. د افغانستان د حکومت یادونه کراته وکړي چې ستاسو دغه ټولو خدمتونو نه حکومت خبر دی، د افغانستان دولت تاسو سره کله په تماس کې شوي دي، یو شاباسه یو ډاډګیرنه سي درته ویلي دي یا چې دا کارونه څنګه یو کوي یا موږ در سره ملګري کېدای شو، داسې څه شوي کنه؟
تاسو داسې راڅخه پوښتنه وکړه، زه زړه مې نه غواړي پر سیاسي نظر ول څرګند کړم یا یې ولرم. زما دپاره تر ټولو هغه هڅونکې خبره دا ده چې همیشه چې زه په دغه پاڼه کې کوم پرمختګ وکړم او بیا یې دغه زیری د خپلو دوستانو سره د خپلو وطنوالو سره شریک کړم، هغه ټول ډېر ځپل سوي انسانان دي. موږ تاسو همیشه ډېر خراب لغمونو څخه ډک خبرونه اورو او ناهیلۍ په موږ تاسو کې زیاتې دي. نو کم وخت چې زه همیشه یو نوی قاموس لیکل سوی وي هغه آنلاین کم یا یو بل ورته په اصطلاح ښه خبر آنلاین کم، نو زه وینم چې هغه کتونکي ډیر خوشاله سي. او زما دپاره هڅونکی شی همدغه دی چې هغه زړونه چې ظهیر سوي دي، هغه زړونه چې ناهیلۍ پکښې کې دي، زما د یو کوچنی پرمختګ له کبله هغوی خوشحاله کېږي. نو زما لپاره دغه هغه تر ټولو هڅونکی کار دی. نور نه الحمدلله زه دولت یا کوم غیر دولتي سازمان ته اړ یم، زما په خپلو کارو کې تر اوسه پورې زه ډېر ښه په رسېږم، خدای کومک را سره کړی دی. او په آینده کې هم نه زه د دولت او نه هم د حکومت څخه کومه هیله لرم، او فکر کوم هغه څوک چې د پیسو نوم یا نیم خبر رتبه یا بل شي لپاره کار کوي، فکر کوم هغه کارونه مؤثر هم نه وي. زه د خدای څخه ډېر مشکور یم چې الحمدلله خدای دې وکړي چې د زما نیت دغسې پاک پاتې سي، او خدای دې را پاک کړي تر دې هم چې دا پرمختګ پکښې سوی دی، په دغه وجه چې نه پکښې کې پیسې مطرح وي، نه پکښې کې نوم مطرح و ماته، نه پکښې کې بله کومه خبره مطرح وه، دغسې کار بیا ښه پر مخ ځي او پکښې کې لباسیت و دغه خبرې نه وي. نو زه د هیچا څخه د هیڅ ډول توقع او نه هم ګیله لرم.
مننه، موږ ستاسو د دې جذبې قدر کوو سکزی صاحب. او ستاسو د هڅه چې دا زه فکر کوم د هغو خلکو دپاره به هم ډېره ګټوره وي چې افغانستان ته نه شي تللی یا د افغانستان نه کتابونه نه شي راغوښتی، د خپلو ادبیاتو نه نه شي خبرېدلی، نو پر لیکه نړۍ کې چې د رحمان بابا نه نیولې یا د امیر کروړ نه نیولې تر غني خانه پورې باري جهاني پورې د دوی شعرونه هلته وي، یا تاسو دا کار روان ساتلی، کېدای شي د نورو موثرو ځوانانو شاعري هم تاسې آنلاین کړئ نو هغوی هم کتلی شي. خو په دې بهرنۍ نړۍ کې خلک وس لري، مثلا زنو سایټونو ته ځم، د انګلیسي سایټونو ته، هغوی سبسکرپشن غواړي، مثلا ما ته وایي چې ته دې کې مطالب کتې شي خو یو څه لږې پیسې ډېرې وي، نو داسې څه کېدی نه شي چې هغه پیسې، زه پوهېږم تاسې وړیا خدمتونه کوئ د یو جذبې له مخې کوئ، خو هغه کارونه چې اوس تاسو لاس لاندې دي چې بیا په هغې کې په کار راشي، موږ خپل لوستونکي پښتانه لوستونکي چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې دي، دې لارې ته کله راوستی شو چې دوی آنلاین راشي او سبسکرپشن وکړي، یو برخه واخلي او بیا یو څه ولولي؟
لبه د مرغ هغه په افغانستان کې موږ تاسو ته معلومه ده، هغه کسان چې وري اوسېږي د هغو دپاره دغه بانکي حساب او دا پیسې لیږد رالیږد دا تقریبا ناممکنه خبره ده. هغه افغانان چې بیرون اوسېږي هغوی هم په دې حق له یا زړه نه شکوي یا ستونزې لري، نو تجربې دا ښودلې ده، حتی که یو ډېر مهم اثر لیکل شوی وي، کتاب لیکل شوی وي، زه ډېر لیکوالان پیژنم، د بد مرغه په موږ تاسو کې د کتاب رانیولو یا پر دغسې یو علمي شي باندې د پیسې ورکولو هغه دود نشته. حتی هغه کسان چې هم امکان لري، هم تخنیکي اسانتیا ورته برابره وي، هم پیسې لري، هغه هم پر دغسې شانو باندې پیسې نه ورکوي. د هغه لپاره زموږ تاسو په اذهانو کې د تغییر راتلو ضرورت دی. بعد مرغ د کتاب او د علمي آثارو سره تړلي کوم شیان چې دي، د هغه قدر له بعد مرغ زموږ تاسو په ټولنه کې لا همره نه دی لکه چې باید وای، نو هغه لا وخت اړتیا لري. او په دغه چوکاټ کې دغه سی سبسکرپشن چې دی، اول خدای دی چې الحمدلله دا دومره زیات مصرف غواړي نه، زما په زخپل ډیر داسې څنګه درته وایم، د ملنګانو غوندې ژوند دی زما، او زه ډیر په واړه شي باندې خوشاله کیږم، او په ډیر لږو پیسو یا په لږو امکاناتو باندې الحمدلله زه ډیر ښه ژوند لرم او پکې خوشاله یم. او په هغه ژوند کې چې دی دغه کوم مصارف چې دی هغه هم پیدا کیږي. په خو چې زه محصل ومه او هغه وخت کې د تحصیل تر څنګ دغه کارونه کېدل، نو اوس خو الحمدلله زه یو کوچنی کار هم لرم یا د رزق د حصول لپاره لاس پښې وهم، نو په هغه کې هم دغه پیسې بالکل پیدا کیږي او سبسکرپشن ته تر اوسه پورې اړتیا نشته. نو انشاءالله کېدای شي چې په راتلونکي کې زموږ تاسو دغه کلتور څه تغییر وخوري، بیا به ورباندې خبرې کوو.
صحیح. نو سګر صاحب ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک، او که په اخره کې اوریدونکو ته دا مو وایي چې لاس لاندې پروژې یا په خیال کې مو داسې سشته چې وړاندې به کول غواړي او تر اوسه مو په هغه باندې کار نه شروع کړی؟
زه له زیاتو کلونو راهیسې پر یو پښتو قاموس باندې کار کوم. په هغه کې ما د پښتو لغاتونه راټول کړي دي، پکې کې زیات داسې لغاتونه هم شته چې تر اوسه په نورو لغاتونو کې نه دي راغلي. موږ تاسو په ورځني ژوند کې کاروو، په لیکونو کې کاروو، خو قاموسونو ته لاره نه ده موندلې، نو زه پر هغه کار کوم. د دې ترڅنګ د سانسکریت ژبې پر یو تعارف باندې، پر هغه باندې کار کوم. څو بیلې پروژې دي چې پر یو وخت باندې روانې وي، زما په موډ پورې، زما په طبیعت پورې اړه لري، نو کله یوې ته توجه وکم، کله بل ته توجه وکم، نو د خیر د وخت په تېرېدو سره به دا ټولې خلاصې شي. صرف غواړم یو له تذکر وکم چې په قاموسونه ټکی کام کې دم ګډی 24 قاموسونه آنلاین دي چې د ټولو لغاتونو شمیر یې تر 1.2 میلیون څخه زیات، یعنی تر 200,000 څخه زیات لغاتونه پکې دي.
دا وه د دې اونۍ د مشال راډیوي مجله چې پکې احمد ولی اسکسې زموږ مېلمه و. د نورو نو مطالبو سره به بل اونۍ بیا ستاسو په خدمت کې یم. تر هغه د رب بچا پامن.
ملیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.